د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری مودار لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال دی. چونګاخ یا سرطان د میاشتې نهمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په کورنیو غونډو او راټولېدو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایرس زیات شمېر پیښې ثبت شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد پرون خپل سفر پیل کړ. خبر پاڼه وایي درې وړو د هیوادونو پلازمینو ته به ښاغلی خلیلزاد له بین الافغاني خبرو مخکې د تاوتریخوالي په کمېدو او د بندیانو د ازادېدو پر سر خبرې وکړې. له ښاغلي خلیلزاد سره په دې سفر کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مالي محسې اجرایوي مشر آدم بوهلر او د هغه کاري ټیم هم ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دغه پلاوی به سیمه کې د پانګونې فرصتونه وپلټي او له بېلابېلو سکتورونو سره به د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو او سیمه کې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد او ورسره مال پلاوی به د ویډیو کنفرانس له لارې له افغان چارواکو سره هم وغږېږي. طالبان وایي تخار کې 21 پولیس او پوځیان له بند آزاد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دغو کسانو سره یوه اندازه مالی مرسته شوې او هغوی خپلو کورونو ته واستول شول. تر دې یوه ورځ وړاندې طالبانو په بدخشان کې هم 40 سرتیري له بنده آزاد کړي وو. طالبانو تر اوسه له خپل اړخه له 600 ډیر بندیان آزاد کړي او حکومت هم د دوی نږدې 4000 بندیان خوشي کړي دي. حکومت د طالبانو خو د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو پر دې کلک نیوکې کوي چې طالبانو ولایتونو کې تاوتریخوالي ته بیرته زور ورکړی دی. د لوګر نوی امنیت قمندان چې پرون د کورنیو چارو وزارت لخوا معرفي شو، د دې ولایت په امنیت کې د مثبت بدلون هوډ وکړ. احمد فیصل الاداد داسې مهال د لوګر د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی چې په دې وروستیو څو ورځو کې د دې ولایت دننه او د کابل لوګر پر لویه لار د ناامنیو پرله پسې راپورونه خپاره شول. ښاغلی الاداد په خپلو څرګندونو کې هوډ څرګند کړ چې د هغو کسانو پیژندل او له منځه وړل به د کارونو په سر کې وي چې پر لویه لاره د خلکو امنیت ګواښي. تېره اونۍ داسې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې چې ښایي طالبانو د کابل لوګر پر لاره پاټک اچولی او موټر تلاشي کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي. دغه اعلان داسې مهال کیږي چې ایران په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د تر ټولو زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د 120 کسانو د مړینې خبر خپور شو چې دا په تیرو 3 میاشتو کې په ورځ کې په متوسط ډول د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. ښاغلی روحانی پرون د کورونا وایرس په وړاندې د دې هیواد له کاري پلاوي سره د لیدو په مهال وویل
از 15 تیر ما ماسک رو الزامي وکنیم.
موږ د جولای له 15 د دغې میاشتې تر 22 پورې ماسک اغوستل اجباري کوو. که ثابته شوه چې دا اقدام ضروري دی، هغه به نورې مودې ته هم وغځول شي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې له کورونا وایرس د ایران یو شمېر زیانمنو شوو ولایتونو ته اجازه ورکول کیږي چې د کورونا د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګوي. ایران کې له 2,22,000 ډېر کسان پر کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 5,500 هم مړه شوي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایرس زیات شمېر پیښې ثبت شوې. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د پیښو د زیاتوالي له امله د معایناتو په کچه کې زیاتوالی یاد کړی او پر رسنیو له دې امله انتقاد کړی چې تمرکز یې د پیښو پر زیاتوالی دی. دیموکراتانو بیا پر جمهوری غوښتونکو انتقاد کړی چې د کورونا وایرس په وړاندې بې پروايي. له بلې خوا په بریتانیا کې د پیښو د زیاتوالي له کبله مرکزي ښار لستر به ممکن لومړنی ښار وي چې بیا قرنطین کیږي. دا خبره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پتل پرون وکړه. د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره د صدراعظم بوریس جانسن اداره هم په پام کې لري چې د جولای له 4 نیټې وراخوا د کورونا وایرس له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. ایتالیا هم چې د کورونا وایرس له کبله ډېره زیانمن شوې د 144 نویو پیښو او د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر پرون ناوخته پورې د کورونا وایرس پیښې له 10 میلیونه واوښتې او له دې کبله د مړو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ناوخته له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړه چې مخکې شریکه کړې وه او پکې د ده یو ملاتړی د سپین پوستو له واکمنۍ سر ټکوي. سپین مڼۍ وویل ولسمشر همدا جمله په ویډیو کې نه وه اورېدلې. داسې ښکاري چې دغه ویډیو د فلوریډا ایالت په د ویلجز سیمه کې ثبت شوې چیرې چې د ترامپ پلویانو او مخالفانو لفظي شخړه کړې وه. د ویډیو په یوه برخه کې د ترامپ یو ملاتړی لیدل کېږي چې خپل سوک پورته کوي او د سپین پوستو له واکمنۍ شکایت کوي. ترامپ د دې ویډیو پر سر لیکلی و د ویلجز له ښو خلکو مننه کوي.
دا هم د افغانستان د راتلونکو 24 ساعتونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.22، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.22، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 24.3، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3، او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3.9 اټکل شوی.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له دې نه دی خبر چې روسیې د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت له 50% زیات کورنی عواید ضایع کیږي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق اعمار د نورو کلونو په اساس باندې دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې هند له پاکستانه غوښتي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري، او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند رنگونو نوې برخه درته خبرو.
تاسو د مخ ته ښه بوټونه د پکې اچولې مینځي، یو ډېر ښایسته بوټ سم لري. دا بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به غنه بد قلبو.
اسدی رادیو اوری د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی پر دې نه دی خبر چې روسي د طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په خاطر پیسې ورکړي وي. ترامپ په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې وروستی راپور بې بنسټه وباله. د ورځپاڼې وړ مورز په خبر شوی راپور کې وویل چې روسیې استخباراتو طالبانو ته د امریکایي او ناتو ځواکونو د وژلو په خاطر د انعام وړاندیز کړی و. طالبانو او روسي چارواکو هم دغه ادعاوې بې بنسټه بللې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیچا د لومړي مرستیال مایک پینس او د دفتر مشر ته یې له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بینومه سرچینه افشا کړي چې پر بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. ترامپ دغه خبر جالب بللی او ویلی دی هغه سرچینه به هیڅ شتون ونه لري چې نیویارک ټایمز راپور کې یادونه کړي. ډونالد ترامپ خپل ټویټ کې زیاته کړې، هر څوک دغه راپور ردوي او دوی باندې ډېرې حملې هم نه دي شوې. د امریکا د ملي استخباراتو پخوانی سرپرست ریچارد گرینل چې کمه موده د پوسټ کې پاتې شوی هم پر ټویټر پاڼه لیکلي د هیڅ کله داسې خبره نه ده اورېدلې. گرینل زیاته کړې، دا ډېره بده ده چې استخبارات سیاسي کېږي او د ده په خبره خبریالانو ته له نامعلوم ادرسه د معلوماتو لیک کول بیا خطرناک دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او ویې ویل تیر کال د روسیې یوې څارګرې ډلې له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په پټه افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی و. د راپور پر بنسټ طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندیز شوي انعامونه ترلاسه کړي هم دي. پر نیویارک ټایمز سربیره بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم په دې اړه راپور ورکړی و او لیکلی و دمګړی دانه د روښانه چې روسیې افغان وسلوالو مخالفانو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی و او که افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې هم خبرې کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی پر دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه ادعا بې بنسټه بللې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلې جګړې لپاره له هیڅ استخباراتي ډلې مرسته نه ده غوښتې. په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپورونه رد کړي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې تازه امریکایي رسنیو د هغه هیواد د دفاع وزیر په حواله ویلي له افغانستانه تر منی پورې 4000 نور سرتیري هم باسي چې ورسره دغه هیواد کې یوازې 4600 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې که افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، امریکا د راتلونکي کال می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستانه باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په کابل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته دغه کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل او له حکومته یې وغوښتل چې دې برخې ته جدي پام وکړي. اکرام الله اکرامي تفصیل اوروي.
په کابل کې د بمی چاودنو په وسیله د هدفي وژنو زیاتېدو د خلکو د استازو او د بشري حقونو د کمیسون اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیتي او کشفي بنسټونه د هدفي وژنو په مخنیوي او د پیښو د عاملینو په پیژندنه کې پاتې راغلي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ د ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو دوام د اندېښنې وړ دی. دی وایي دغه ډول پیښې چې هغه کسان پکې په نښه کیږي چې په هیڅ کشمکش کې ښکیل نه دي یو وحشیانه عمل دی. له بده مرغه حکومت هم د دغه ډول پیښو په ځانګړي ډول د کمیسیون د کارکوونکو د وژنې د عاملینو په پیژندنه کې په تیرو 13 کلونو کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د دوه کارکوونکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دا شان پیښو تر شا خطرناک مجرمین لاس لري چې د دوی په خبره له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون دوه کارکوونکي د کابل د احمد شاه بابا مینی اړوند سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شول. تر دې دمه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د حمله غندلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي له دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دوی کارکوونکي په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي خو حکومت یې د عاملینو د نیولو وژنو په برخه کې عملی ګامونه نه دی اخیستي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هدفي وژن عاملین تروریستي ډلې او بندونه یادوي. د ولسي جرګې غړی عبدالعزیز حکیمی په ټینګار سره وایي که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي نو د دغه ډول پیښو مسؤلیت ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د هدفي وژنو د عاملینو د پیژندنې په برخه کې ستونزې شته، خو د دې وزارت ویان طارق آریان وایي چې په وروستیو اونیو کې د هدفي وژنو په پیښو کې کموالی راغلی دی. دی وایي دا د تروریستانو د تاوتریخوالي څپه ده چې ترسره کوي. دغه شان لوی جرمي شبکې هم هڅه کوي چې تروریستي حملې ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې به د کابل په وضعیت کې بدلون راشي. وسلوالو طالبانو په هدفي وژنو او د ملکیانو په مرجوب لکه خپل لاس لرل رد کړی دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ډول پیښو عاملین غواړي چې د سولې خبرې له خان سره مخ کړي. که څه هم په افغانستان کې د هدفي وژنو دقیقې شمیرې نشته، خو وخت ناوخت د دې هیواد له بیلابیلو سیمو د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. تیره اونۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال او سیاسي شنونکي اسدالله ولولجي په موټر بمی حمله وشو چې لامل یې د نوموړي د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې د دوه جمعتونو مشهور خطیبان او دغه شان د یو خصوصي تلویزیون خبریال هم په ورته بمی حمله کې وژل شوي وو.
به سهر و بجه او ولستقی که دون که دی اسمت سروان تا بغواک شو چی ده افغانستان پرده نریوالو او رسپانو تکتنه کرده ده
ده هل رسپانی لیکلی ترامپ دا خبر رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکل شوی وو. دا موضوع اصلا نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړې. دې ورځپاڼې د جمعې په ورځ د استخباراتي سرچینو په قول ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه د پیسو وړاندیز کړی وو، او طالبانو د انعام یوه اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یوه وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. خو په دې راپور کې جنجالي مسأله دا ادعا ده چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي وو، او د ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن په دې خاطر ولسمشر ترامپ ته د انتقاد ګوته نیولې چې ولې یې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی. د نیویارک ټایمز دا راپور د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او طالبانو رد کړ. پرون سهار سپینې ماڼۍ هم دا موضوع رد کړه. د هل ورځپاڼه وایي ولسمشر ترامپ دا خبره رد کړه چې ګنې ده ته ویل شوي وو چې روسیې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام په پام کې نیولی وو. دا ورځپاڼه دغه راز لیکي: ولسمشر ترامپ له نیویارک ټایمز څخه غوښتي چې خپله سرچینه ور وښيي. نیویارک ټایمز لیکلی وو چې د امریکا استخباراتي مامورینو په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ولسمشر ترامپ ترڅنګ د مرستیال مایک پنس هم دا موضوع رد کړی ده. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی: په افغانستان کې د روسانو له لوري زموږ پر پوځیانو په اصطلاح د حملې په اړه هیچا ماته څه نه دي ویلي او نه چا معلومات په دې اړه راسره شریک کړي دي. پنس دا هم ویلي چې هر څوک دا مسأله ردوي او هیڅوک د روسیې په وړاندې د ترامپ د حکومت په شان سخت دریځ نه لري. د ولسمشر ترامپ انتخاباتي سیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما ته پیغور ورکړی چې د حکومت په موده کې روسیې د اوکراین ځینې مهمې برخې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. بایدن د اوباما مرستیال وو، او روسیې هغه مهال چې په امریکا کې اوباما ولسمشر وو د اوکراین کریمیا ټاپو له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور رد کړ. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همژغۍ ادارې ریلیف ویب په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پر کمپاینونو تمرکز کړی، او لیکلی دی: افغانستان دوه لوی پرمختیایي پروګرامونه له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې لپاره روغتیایي سپارښتنو ته د پراختیا ورکولو چارو ته ځانګړي کړي دي، او هغه په زرګونو کلیوالي او ښاري سیمو کې پرمخ وړي. د خبرونې لیکنې سره سم د عامه پوهاوي دغو کمپاینونو له یوې خوا له دې سره مرسته کړې چې د کورونا وایرس په اړه غلط معلومات رد شي، او له بلې خوا احتیاطي تدابیرو ته پاملرنه ډېره شي، لکه لاسونه باید بیا بیا ومینځل شي او ماسکونه واغوستل شي. ریلیف ویب لیکي په یو شمېر ولایتونو کې چې ښځو په دغو کمپاینونو کې ګډون کړی، دغه راز د خپلو ټولنو لپاره د ماسکونو ګنډلو ته هم مخه کړې او په دې توګه د کورونا د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. خپرونې په افغانستان کې چې کورونا وبا سخت ځپلی، د بېلګې په توګه ټیټه تعلیمي سویه چې معلوماتو ته لاسرسی سختوي، د اوبو او حفظ الصحې نشتوالی او دغه راز کمزوري روغتیایي سیستم د ځینو هغو ستونزو په توګه یاد کړي چې دا هیواد نشي کولی د کورونا د اوبا مخه ونیسي.
ازادي رادیو اورې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت له 50% زیات کورني عواید ضایع کیږي. دغه کمیټې په تیره بیا ګمرکاتو ته ګوته نیولې چې وایي پکې فساد زیات دی. له کارکوونکو سره سلیقوي چلند، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت د فساد نور عوامل ښودل شوي. ناجیه صافی تفصیل اوروي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغان حکومت د عوایدو د راټولولو مسؤلې ادارې له فساده زیانمنونکي دي. د ریګډ کمیټې د یکشنبې په ورځ خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالی وزارت د عوایدو د زیانمنیدو په تړاو خبر کړ. د دغه کمیټې د درلنشا مشر مایوند روحانی ول سلیقوي ګمارنې په عوایدو کې د قانون په پام کې نه نیول، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوري مدیریت لامل شوی چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو او د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق عمار د نورو کلونو په اساس باندې دي، ولې مخصوصا کله چې د پنجشنبې په ورځ مونږ دغه راپور جاټما ولسمشر ته وړاندې کوو، هغه وویل عین هغه چې کله هدایت ورکول وزارت مالیې ته چې دا راپور باید جدي تطبیق کړي. په خپل هدایت کې داسې ویل چې 68% عواید شخصي جبونو ته ځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه عواید باید راجم شي.
نوموړي دغه شان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلي اسناد د عوایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل. دغه کمیټې خپلې نوې موندنې د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تیرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غني سره شریکې کړې. د یادې کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني د دې کمیټې موندنې او له دې موندنو د 68% ګمرکي عوایدو د حیفو میل کېدو موضوع تایید کړه. د کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غني په ګمرکاتو او د عوایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی. د دغه راپور پر بنسټ بیلابیلې ادارې او ان ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي. دغه کمیټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالی وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمیټې ارزونې سیړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی
ده ای شکه نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عواید جاریم.
په دې کې شک نشته چې په مالی او عایداتو برخه کې اداري فساد یو جدي مسله ده. د وزارت رهبری دا مسله مني. موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وکړو. دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي. وزارت دا راپور ګوري، ارزوي، خصوصا هغه برخه چې د 68% عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده.
د مالی وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې د افغان دولت عواید نږدې 215 میلیارد افغانۍ و او له دې یو کال مخکې له یاد رقم 12% کم عواید راټول شوي وو. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالی وزارت د 18 چارواکو د ممنوع الخروج فرمان ورکړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هند له پاکستان غوښتي چې د ممبئی د بریدونو یو طرح ساجد میر ور وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل ساجد میر په 2008 میلادي کال کې د ممبئی برید د پروژې مدیریت په غاړه درلود. اسدالله الدین نور تفصیل اوروي.
هند د هغې سخدریزه کس د ورسپارلو غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په 2008 کال کې یې د ممبئی بریدونه پلان کړي وو. نوی ډیلی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تېره اونۍ امریکا وویل د ممبۍ د بریدونو دغه طرح پاکستان کې آزادانه ژوند کوي. هند او امریکا دواړو ویلي د ممبۍ د بریدونو طرح په پاکستان کې د فعال لشکر طیبه وسلوالې ډلې لوړ پوړی غړی ساجد میر دی. په 2008 کال کې شوه دغو درې ورځنیو بریدونو کې چې هدف یې څو هوټلونه د ریل یو سټیشن او ممبۍ کې د یهودانو یو مرکز وو د شپږو امریکایانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې راغلی پاکستان تیر کال د لشکر طیبه د بنسټ ایښودونکي حافظ سعید پر ضد اقدام وکړ، خو په راپور کې نیوکه شوې چې پاکستان کې د دغې ډلې یو شمیر مشرانو ته پناه ځای ورکړل شوی چې یو پکې ساجد میر دی. د دغه راپور پر بنسټ ساجد میر پر ممبۍ د بریدونو د پروژې مدیر وو او ګمان کېږي چې پاکستان کې آزاد ژوند لري. د هند یو چارواکي ویلي حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د ممبۍ د بریدونو طرح ساجد میر وروسپاري. د هند دغه چارواکي چې د سیمې امنیت پورې تړلو مسلو باندې کار کوي ویلي دوی یو ځل بیا له پاکستانه د ساجد میر د ورسپارلو غوښتنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه وو ویلي. پاکستان تل د امریکا دا تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي وي. اسلام آباد ویلي د څو ترهګرو ډلو مشران محاکمه کړي هم دي. د هند یو بل چارواکي ویلي د ساجد میر په وړاندې د پاکستان چپ پاته کېدل د پاکستان له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې د مالي اقدام د کاري ډلې په ګډون یې نړیوالو بنسټونو ته ورکړي دي. د مالي اقدام کاري ډله یو نړیوال بنسټ دی چې د ترهګرو پر تمویل څارنه کوي. پاکستان د دغه بنسټ په خړ لست کې دی، خو دغه هیواد هڅه کوي چې له دې لسته ووزي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی ویلي هغه چاته 5 میلیونه ډالر انعام ورکوي چې د ساجد میر د ځای ځایګي په اړه کره معلومات ورکړي. ساجد میر په ډنمارک کې هم د یوې ورځپاڼې پر دفتر د برید په پلان کې د لاسترلو له کبله تر تعقیب لاندې دی.
یو ځل بیا په مکړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوحې، اسلام آباد او تاشکند په سفر وتلی دی. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د درې وړو هیوادونو پلازمینو کې به ښاغلی خلیلزاد له بین الافغاني خبرو مخکې د تاوتریخوالي پر کمیدو او د بندیانو د ازادېدو پر سر خبرې وکړي. طالبان وایي تخار کې 21 پولیس او پوځیان له بنده آزاد کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي په کورنیو غونډو او راټولېدنو کې د ماسک اغوستل اجباري کیږي او د امریکا په څو ایالتونو کې پرون د کورونا وایروس زیات شمیر پیښې ثبت شوې.
د ژوند رنګونه
محمد اساق
ده چې مینه هم دلته یو تاسو د مخ ته یې خای بوټونه د پکې چولې مینځي یو ډیر خاصه بورسم لري. دا بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به غې نه بعد قلبو
دلمي بوټ دي
دلمي بوټان دی او دا به قلبو غې نه پسې به خرڅو جوړوي رنگوي.
دا دلمي بوټ سره ځي ټول تاسو یو ځل مینځي
خامخه دا چې کله و مینځل شي دا سې لاندې شي قالب د پاره به تیاری قالب ډیر ښه اخلي.
دغه بوټ د سې جوړه جوړه تاسو اخلي ګاټ کې اخلي چې رقم
دا جوړه کې اخلو خوشک ده
جوړه په څو اخلي
قسم قسم دي. دا خو لامی دي سل کلارې 200 کلارې 250
د کلدار خبره ده.
کلدار په حساب دي کراچي پاکستان کې دا شي
مثلا په سل کلدارې دا څپې تا وخت کنه بیرته په څو خرڅه
بیرته په 250 افغانۍ په 300 افغانۍ بیا دي کې بیرته خې خرابې لري مختلف کنه کی خراب فرق کوي جنسونه. یو جوړه مثلا پسل لاغلی په 200 خرڅیږي یو جوړه چې پسل لاغلی برته 4 روپے جوړي تاوان کوي
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه پسل کلداري اخلي په 1.5 افغانۍ 200 افغانۍ خرڅي.
او قسم قسم مالونه دي نه دي ډېر قیمته دغه دي قسم قسم مالونه دي صرف دانه چې پسل اخلو په 200 کلدارم کیږي په 2.5 کلدارم کیږي په 300 کلدارم کیږي حتی تر 500 کلدارم. خالی زنانه بوتان زنانه سپلی او دا کرمچونه او مردانه چې دی مردانه دی 1500 کلدار نو واخله تر 2500 کلدار خرید کی قسم قسم دی کنه لاله میخو دی چې ټول یو شی
البته خلک راځي بوت اخلي کنه دوی غریب دی پیسې دار مجبوریت نه اخلي څنګه
مجبوریت نه اخلي چې دل گردانه دی لګ مقامت لري خشه دی او اقتصاد غو صفر ده پیسې د جاسر لکه مشو یو جوړه چې په ریسل سره کوتا کی بیا وې د اصل لوبي واخله 1500 بیا درته راوړم نقد هوټل هم نشته اوس
خدای خو بیا څنګه خرج کوي
ولی نه کوي چې شناخته یې
او شناخته نه
نه نو بیا بس قرض سره کو مشتریان دي خام خا شناخته سره لرو همیشه راځي دکان ته نو دغه نه مراد خو سره کولای شي
په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. خلا ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سفر